نانو تاړوي او ګټي ترې نور خلق اخلي.
کونړې سیندا پونم زمایې د پردی سیندا سو دی وبخلم یو منګې سیندا جانان می مولا لیونې سیندا
د جن په مخ د بهارونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې دو میانو ارمانو نو چپے تکمیل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتورا دا سرسار یارا
په خو به میندو ډیر ماشومان سي شول او اکثره به مړ کېدل، خو اوس د نوي ساينس او تمدن په برکت اکثره ماشومان ژوندي پاتې شي. اوس که میندې ډیر ماشومان وزېږوي، د نړۍ نفوس به خورا زیات شي او مشکلات به پیدا شي. همدا وجه ده چې په هغو ټولنو کې چې تعلیم پکې زیات شوی او د اولاد سمې روزنې ته توجه زیاته شوې ده، میندې ډیر ماشومان نه زېږوي. په شرقي آسیا کې به نیمه پیړۍ پخوا د کورنیو ماشومان زیات وو، خو اوس اکثره کورنۍ خپل خیر په لږو ماشومانو کې ویني. په دې اړه د یوه راپور خلاصه واشما رشیدی لولي.
د تایوان د مرکز تایپی ښار په زړه کې یو ښوونځی دی چې لاوسنګ لومړنی ښوونځی نومیږي. په دغه ابتدایي ښوونځي کې څلور څلوېښت کاله پخوا یولس زره ماشومانو زده کړه کوله. په هغه زمانه کې د تایپی د لاوسنګ لومړنی ښوونځی په نړۍ کې په دې وجه مشهور شو چې بیخي ډېر ماشومان پکې سبق وایي. خو د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم اوس د دې ښوونځي په دالیزونو کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي او اکثره کوټې یې تشې غوندې دي. اوس په دې ښوونځي کې یوازې اووه سوه اتیا کسه ماشومان سبق وایي. دا شمیر ولی کم شو؟ دا شمیر ځکه کم شو چې نیمه پیړۍ پخوا به په تایوان او د ختیځ آسیا په نورو ملکونو کې هرې واده شوې ښځې په متوسط ډول پنځه یا شپږ ماشومان لرل، خو اوس دغه شمیر درې برابره کم شوی دی. اوس د ختیځ آسیا په هیوادونو کې د یوې مور د ماشومانو شمیر په متوسط ډول تر دوو هم کم دی. د شرقي آسیا هیوادونو په تیرو څو لسیزو کې ډېره ترقي کړې او د ژوند سویه پکې خورا ښه شوې ده. د دغو هیوادونو خلکو د خپلو ماشومانو د ښې روزنې او ښې پالنې په خاطر په تیرو څو لسیزو کې د اولادونو د شمیر کموالي ته هم پام اړولی دی.
د خپرونې په دې برخه کې به له ځوان شاعر امان الله ژوندي څخه د هغه د شرنګا په نوم نسم واورو.
شرنګا چې کله دلته کېنم په دغه ړنګ او دود وهلي کور مې سترګې پرېوځي، نو راته ته یاده شي کلونه وړاندې چې ستاسې کډه له دغه کوره څخه نه وتللې. زه به په لسو بجو دلته ناست وم، له هغې لوړې دریچې به نری دود وتلو. تا به په سره تنور وهله ډوډۍ، تا به په ناز ناز پخوله ډوډۍ، د ستا په لاسو د زغالو د جوړولو به ټپا راتلله، ستا د بنګړیو به شرنګا راتلله.
د هنر د مارخانو په قول پخوا به په اسلامي ټولنو کې د انځورګرۍ هنر محترم نه ګڼل کېده، او همدا وجه وه چې د سترګو د خوښولو لپاره د خوشنویسۍ بصري هنر ډېره وده وکړه. اوس چې په اسلامي ټولنو کې هم نقاشي آمده او هم د فلم په څیر نور بصري هنرونه پیدا شوي دي، او له بلې خوا د مطبعې او کمپیوټر صنعت د خوشنویسانو ضرورت کم کړی دی، نو په نتیجه کې د خوشنویسۍ هنر ډېر څنډي ته شوی دی. د عربي اماراتو په شارجه کې په هرو دو کلونو کې د خوشنویسۍ د نړیوال نندارتون جوړېدل د همدې هیریدونکي هنر د ژوندي ساتلو لپاره یوه هڅه ده. نور حال وشما رشیدی راکوي.
په چین کې د خطاطۍ او خوشنویسۍ هنر اوږد تاریخ لري. منځنۍ ختیځ د نړۍ یو بل داسې ځای دی چې خوشنویسۍ پکې د پیړیو پیړیو پخوانی هنر دی. د منځنۍ ختیځ په ټولو سیمو کې اوس هم داسې کسان شته چې په خوشخطۍ بوخت دي او دا یې اصلي کمال دی. د همدې هنر د ژوندۍ پاتې دو وجه ده چې د عربی اماراتو په شارجه کې په هرو دوو کلونو کې یو ځل د حسن خط نندارتون جوړیږي. دغه نندارتون ته راغلي کسان د خطاطۍ د ډول ډول سبکونو ننداره کولی شي. د عربي ژبې الفبا 28 توري لري. دغه توري په اصل کې انځورونه و، خو د وخت په تیریدو سره یې بڼه اوسني حالت ته واوښته. د سوریې نامتو خوشنویس فاروق حداد فرانسفرس آجانس ته ویلي دي چې اوس که څوک غواړي چې په نوي انداز خوشنویسي وکړي، نو ده ته په کار ده چې له پخوانو بڼو سره پوره پوره بلد وي، ځکه په دغه هنر کې هر ډول تحول باید پخوانو سبکونو ته په پام سره رامنځته شي. عراقی خوشنویس موسی بلدوری وایي چې د خوشنویسۍ نندارتون د توریزم په وده کې برخه اخیستلی شي، او دا د شارجې امتیاز دی چې د حسن خط د هنر مینوالې د ځان لوري ته ورمات کړي دي. د شارجې د سکل په نندارتون کې چې کابو یو میاشت پخوا پرانیستل شوی او یو میاشت نور به پرانیستی وي، د 28 هیوادونو د 333 خوشنویسانو 821 آثار نندارې ته ایښي دي. د نندارتون په دوه میاشتنۍ موده کې د خوشنویسۍ د هنر لوی استادان د دې هنر مینوالو ته چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلي دي او غواړي د خوشخطۍ پر رازونو پوه شي، درس ورکوي او عملي کار ورسره کوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د نړۍ په غنو ملکونو کې د پیسو په نوټونو باندې د هیواد د استقلال د ګټونکو یا برحاله پاچا او داسې بل چا عکس وي، خو په جاپان کې په نوټونو باندې د دغه هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو عکسونه هم چاپی شي. د 1940 او 2004 میلادي کلونو ترمنځ په شل کلنه موده کې د دغه هیواد په زرګون نوټ باندې د ناتسومی سوزوکی عکس چاپ شوی و. جاپانی لیکوال ناتسومی سوزوکی چې کابو نیمه پیړۍ پخوا مړ شوی دی، تر اوسه پورې ډېر لوستونکي لري. دی په اصل کې د ناولونو لیکوال دی، خو کیسې او شاعرانه کیسې یې هم لیکلي دي. د لسو شپو خوبونه د ده د شاعرانه کیسو یوه ټولګه ده. ستاسې لپاره مو د همدې ټولګې یوه کیسه له انګلیسي راژباړلې چې فریده سیفی لولي. دغه کیسه لومړی خوب نومیږي.
داسې خوب ولیدو د یوې ښځې څنګ ته چې ستوني ستا غځېدلې ده ناست یم. ښځه ورو غوندې راته وایي چې زنکدنې دی، خو دا بیخي داسې نه ښکاري چې زنکدنې دی. دا په کټ باندې پرته وه او ویښته یې ورلاندې و. که څه هم د هغې خویا پوست بیزوي مخ مړاوی و، خو باړخوګانې لا یو څه ګلابي و او شونډې سرې وې. دې په کراره او په څرګندو ټکو کې راته وویل چې مري. ما این لیمو تا وکتل، ورته می ویل تر اختیا وای. دی پا غطو غطو راو کتل وی ویل هو. ده هغی تک توری گردی زلیدون کی بناور استرگی وی. مایی پا کسو کی خپل تصویر سم لیدلی شو. ده هغی ده لیمو زلند تیارو تا می کتل او حیران مم چی اوس در اختیا ده خپل جوند انجام ترسیدلی ده. ما یغ وقتا خلور نجدی کړه. یو زلمی ورو ورته وویل اوس سر اختیا وایی؟ ته مرگی حاله یې؟ هغه خپلې خوبولې سترګې پرانیستلې، په آرام آوازی راته وویل یقینا زما د ژوند وربشه تمامه ده، رغیدل مې نشته. زه یې سمدستی په مخ ور ټیټ شوم. پوښتنه مې ورنه وکړه ته زما مخ وینې؟ د دې په شونډو نری مسکا خپره شوه. ویې ویل ولې مخ را نژدې کوې؟ وینم دې سم دې وینم. زه را نېغ شوم، لاسونه مې په ټټر پورې نیولي او په چپ په خوله دې ته فکر وړی وم چې آیا دا په رښتیا مرګې حاله ده. دې راته وویل چې ومرم په خاورو کې مې پټکه، د ملغلرې یوه لویه سیپۍ راواخله، ځمکه ورباندې وکینه، قبر راته ساس کړه، د رالویدونکي ستوري یوه ټوټه مې د قبر شناخته کړه، او د قبر په خوا کې مې په انتظار کینه، وروسته به بیا راستنه شم سره وبوینو. ما پوښتنه ترې وکړه څه وخت راځې؟ دی وویل لمر به راوخیږي او وبلویږي، لمر به بیا راښکاره شي، بیا به پناه شي. که دا لړۍ پسې وغځېده او سور لمر بیا راوخیږي او ولویږي، آیا بیا به هم ماته منتظر پاتې شي؟ ما په پټه خوله سر وخوځاوه، یعنی چې هو. دې حیرانون کې خبره وکړه، وی ویل نو چې داسې ده، سل کاله صبر وکړه، زما د قبر څنګ ته سل کاله تیر کړه، زه به خامخا راشم. ما ورته وویل زه به دې انتظار کوم. نور نو د هغې د تکو تورو سترګو په کیسو کې زما تصویر مخ په تتېدو او ورکېدو شو. شیبه نیمه پس لکه ډیره وړه څپه چې د ولاړو اوبو په مخ راښکاره شي او پناه شي، د هغې سترګې سره ورغلې. د هغې له اوږدو بڼو یو اوښکه راولوېده او په بړخو یې وبهېده. دا مړه وه. زه باغ ته لاړم او د یوې لویې سیپۍ په خویا تېره څوکه مې ځمکه وکیندله. چې هر ځل مې نمجنه خوشبویه خاوره راایستله، د سپوږمۍ رڼا به د سیپۍ مخ ته لاره کوله. زله وله به یې قبر جوړ شو او د ښځې مړی مې ورته راوړو. بدن یې لا تود و. په قبر کې مې په کراره کېښوده او خاورې مې ورباندې واړولې. د سپوږمۍ رڼا د سیپۍ منځ روښانه کړی و. دغه وخت ما د یوه ستوري یوه ټوټه پیدا کړه او د هغې په قبر مې کېښوده چې شناخته یې وي. زما په ګمان له لرې آسمانونو څخه د اوږده مزل په وجه د ستوري ټوټه سولیدلې، ګرده شوې او ښویه شوې وه. زه د قبر څنګ ته په وښو باندې کېناستم. سل کلن انتظار مې پیل کړ. لاسونه مې تر ټټر تاو کړل او نظر مې د قبر په شناخته کې وټومبه. له ساعتونو وروسته لمر په چوپه راوخوت او لکه څنګه چې دی ویلي وو تک سور لمر و. ما له ځان سره حساب شروع کړ و مې ویل یو. نور نه وخت تیر شو. تک سور لمر یو ځل بیا په چوپه راوخوت او ولوید او ما ویل دوه. لمر بریده او لمر پریوته ادامه ومونده او ما حساب جاری وساته. خوب ایخی دیر سهرونه و ما خامونه راغلل او زما په ذهن کې پاتې نشول. حساب را نگرد بچ شو او سلو کلونو تا لا دیر وقتونه پاتی و. یه وقت دست راغی چی شناخته تمی وکتل او پس رکی میرا تیری دل چی حسی نا خزی تیریستلی نیم. حالا بیا تر شناخته لاندی یه و بوتی تیغ بواهم. وده ای پیل کرا او زما پخوارا کوک شو. پلند موده که را هسک شو، زما تر غاڑی پوری را ورسید او ودرید. ورپسی بیا د بوټی په سر کې یه وزخه پیدا شو، لویه شو، غوټی شو او خپل وزن وزنګوله. حالا بیا له چرته هسک زایا د نمی و چاڅکې په گل باندې را پریود. ما چې گل ته خوله ورنږدې کړه چې ښکل یې کړم، د پرخې سوړ چاڅکې لاندې ولوید او زه لازم بقرا بیرته شوم. د سهار سترګې مې ولیده چې لرې په آسمانونو کې پرکېدله. زه ناڅاپه پوه شوم او له ځانه سره مې وویل چې سل کاله خو پوره شوي دي.
د دنیا ځینی ملکونه ملی مرغان لري او ځینی نه لري. افغانستان د عربستان او ایران په څیر لا تر اوسه پورې خپل کوم مرغه ته د ملي مرغه نوم نه دی ورکړی. د پاکستان ملي مرغه زرکه، د هندوستان طاووس او د اسرائیلو ملا چرګک دی. کاناډا هم اوس غواړي چې ملي مرغه ولري. په دې اړه یو راپور وشمه رشیدي راوروي.
کاناډا په دې هڅه کې ده چې د ګاونډي ملک امریکا غوندې ملي مرغه ولري. د امریکا ملي مرغه په کباخه ده. په نړۍ کې ګڼ نور ملکونه هم ملي مرغان لري. په کاناډا کې د ملي مرغه د لرلو لپاره هڅه د وحشي ژویو د ساتنې یوې موسسې پیل کړې ده. دې موسسې د انټرنیټ له لارې له کاناډایانو غوښتنه کړې ده چې د خپل هیواد لپاره ملي مرغه غوره کړي. له نوموړې موسسې سره د ملي مرغه د غوره کولو په کار کې د سی بي سي ټلویزیون هم مرسته کوي. دغه تلویزیون کاناډایان هڅوي چې په دغه انتخاب کې برخه واخلي. کاناډا دیارلس سیمې او ایالتونه لري او د هر یو خپل بیل مرغه لري چې دوی د خپل سیمه ییز تشخص لپاره منلی دی. مثلا د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه تورک هغی ده. د یو بل ایالت منلی مرغه د واورو کونګ دی. صحرایي چرګ هم د کاناډا د یو ایالت منلی مرغه دی. خو اوس د ټولی کاناډا لپاره د یو ملي مرغه د منډلو هڅه پیل شوې ده. البته ځینې کسان له دې هڅې سره مخالفت کوي او وایي چې په کاناډایي ډالر باندې د یو مرغه انځور شته او د دې معنا دا ده چې کاناډایان ملي مرغه لري. په کاناډایي ډالر باندې د هیلۍ ته ورته مرغه انځور دی چې له نورو مرغانو خورا بیل آواز لري او کبان ښکاروي. دغه راز ځینې نور کسان وایي چې کاناډایي بته د دغه ملک ملي مرغه بللی شو، ځکه پخوا هم دا خبره شوې وه. خو له دغه ټول بحثه دا نتیجه راوځي چې کاناډایان لا تر اوسه پورې یو داسې مرغه نه لري چې ټولو د ملي مرغه په حیث منلی وي. د کاناډا د ملي مرغه د معرفي کولو لپاره شرط دا دی چې وړاندیز شوی مرغه باید لږ تر لږه 200,000 کسانو منلی وي او بل د کاناډا په ټولو سیمو او ولایتونو کې ورسره خلک آشنا وي.
متل دی وایي خواړه د لوشي له مخه خوړل کیږي. ډیر ځله یو کتاب د خپل مناسب صحافت په زړه پورې عنوان، ښکلې دوتنې او د کتاب په اړه د نورو د تبصرو په خاطر لولو. له ټکسټ یعنې متن نه ورهاخوا د نورو اړخونو ته یو فرانسوي عالم د پاراټکسټ نوم ورکړی دی، استاد نجیب منلی، د دې اونۍ په ازادي راډیوي قاموس کې د پاراټکسټ په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلی، څورځي د مخه ستاسو یوه مقاله خپره شوه، مقالم د ټکسټ او پاراټکسټ په باره کې وه. دا بحث په افغانستان کې بیخي نوی دی. دا راته وویست چې په ادبي او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد یې کومه دي؟
لکه د ټولو څېړنیزو مسایلو واقعیت موجود یي، خو کله یو څېړونکی یوه هڅه وکړي او د دغه واقعیت د بیان دپاره یوه نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټکسټ او پاراټکسټ اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسه کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپوه ژیرار ژونیت د لومړي وار دپاره کارولې ده. موضوع په څه کې ده؟ موضوع دا ده چې هر ادبي متن چې راواخلو، هر ادبي اثر چې راواخلو، فقط یو متن دی، مګر دغه متن د دې لپاره چې لوستونکي ته وړاندې شي باید یو بڼه ورکړل شي، باید د دې سره یو څه نور هم یو ځای شي. متن په خپل په خالص ډول باندې ډیر کم د لوستونکي لاسته ورځي. نو ټول هغه څه چې د متن سره مرسته کوي چې لوستونکي ته ورسیږي، مګر نه پوهیږو چې په متن کې شامل کو که شامل نه کو، هغه مواد هم د متن سره تړاو لري، هم د متن نه بیرون دي او باید څېړونکي په دې باندې خبرې وکړي.
فرضاً یو وخت رحمان بابا خپل بیاز وکیش، بیا یو خطات راولاړ سو، د ده د شعرونو د کتابې ډیر خوشخطه ولیکه. د رحمان بابا شعرونو خو متن دی او یو موضوع ده، او د دې بل سړي خوشخطي یو بل شی دی. البته د عمدې خط په ذریعه باندې دغه متن او دا کتاب مشتره رسیدلی دی. تاسو چې کله ټکسټ او پاراټکسټ وایست، له پاراټکسټ همدغسې یو منظور دی؟
یوازې دا نه دی. تر ټولو مهمه خبره که مونږ خپلو زړو کتابونو ته وګورو، نو هلته به یو متن و چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو. بیا به د هغې په مخ کې شرحه لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول. بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یوه بل اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګه د لیکلو رموز، مثلا متن دی ورلاندې ژباړه لیکل کېږي، یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کېږي. یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې، د خط د ډول، د کتاب د تصویرونو، د شرحو، د حاشیو، د مقدمو، د دې ټولو پورې دغه په پاراټکس کې راځي.
او استاد منلی، دغه شی خو پخوا هم و. دغه فرانسوي عالم د ژونت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل متن شرحه ده، یا یو تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن د هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، پخوا هم موږ پیژندل هغه څه چې ژونیت کړي دي، هغه خبره چې ژونیت کړې ده او د ده د پاراټکسټ اصطلاح یې مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
د ده د بحث موضوع همدغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا موږ دا استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغو شیانو ته توجه نه ده شوې د یو متن د مرستندوی په صفت باندې. او د دغو شیانو موجودیت ولې لازم دی، د دوی نه هدف څه دی، دوی د څه مفهوم لپاره کارول کیږي، څه ګټه ترې اخیستل کیږي، ټول دغه شیان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کیږي مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځوي. مثلا که تاسو یو کیسه ولولئ، دغه کیسه له پیل نه شروع کوي تر اخره پورې ولولئ، دا یو کیفیت لري. که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی، تاسو لومړی تقریز ولولئ، د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید بابا نه وړي. همدغه راز د کتاب لپاره د عنوان ټاکل، د کتاب په پختي باندې د لیکوال په باره کې معلومات.
او بخښي، عنوان باید د متن برخه ونه بولو؟
عنوان کیدلی شي د متن برخه وسی، کیدلی شي د متن نه بهر وسی. د ټکست او پاراټکست مفهوم هم د ساده مفهوم دی چې دواړه سره بیل کو. کله چې ژونیت په دې باره کې خبرې کوي، هغه د درشل خبره کوي، یعنی هغه څه چې د ټکست ته د ورنوتلو لار ده. دا په دې معنی ده چې په یو وخت کې زه نه پوهېږم چې د کور دننه یم کله کور ته نه یم رسېدلی، د دروازې نه ننوتی یم، په دالیز کې زه په کوم ځای کې یم، په کور کې یم که د کور د باندې یم، په انګړ کې زه په کوم ځای کې یم. دا ټول هغه درشلونه دي چې په ژوند کې موږ ورسره مخامخ یو. په متن کې هم دا خبره ده. د کتاب عنوان چې بیانوم دا هم په همدې ډول، د دغه کتاب عنوان تا لوستونکي ته د کتاب د موضوع په باره کې معلومات درکوي. که ورلاندې زه ولیکم شعری ټولګه، نو دا په دې معنی نه ده چې هغه څه چې زه یې شعری ټولګه بلم یا زه شعر بلم، ته هم باید هغه شعر وبلې. شاید ستا په نظر هغه څه چې زه یې شعری ټولګه بلم د چټیات یو مجموعه ووسی، مګر زه لیکوال غواړم چې ته هغه د شعری ټولګې په صفت وپیژنې. نو دا ټول هغه پیغامونه دي چې په متن کې نشته، د متن تر څنګ بیانېږي. یا مثلا په افغاني ټولنه کې که چیرې یوه کیسه د یوې ښځې په نامه خپریږي، هغه شاید ډیر علاقمندان ولري، ځکه چې ښځینه لیکوال موږ کم لرو. نو کله چې موږ ښځینه نوم د کتاب په پښتو ګورو، د دغه کتاب د لوستلو لپاره زموږ تلوسه شاید زیاته وي د دې په نسبت چې د یو بل چا نوم وګورو. دواړه نومونه ناشنا نومونه دي، نوي نومونه دي، مګر د یو نارینه نوم شاید زموږ تلوسه دومره زیاته نه کړي لکه د یوې ښځې نوم چې زموږ تلوسه زیاته وي.
آیا ژونیت یوازې د پاراټکسټ ډولونه راښیي، شرح کوي، او که په انتقادي نظر هم ورته ګوري، یعنی دا بحث هم کوي چې کوم پاراټکسټ سم دی کوم سم نه دی، دغسې یو څه هم وایي کنه، کره کتنه هم کوي کنه؟
کره کتنه په خپله پاراټکسټ دی. پاراټکسټ دوه برخې لري. یوه برخه هغه برخه ده چې د لیکوال یا هغه څوک چې ژونیت یې د لیکوال هملاسي معرفي کوي، یعنی خپرونکی، تقریز لیکونکی، د سریزی لیکونکی، صحاف، د کتاب د پختی ډیزاینونکی، دا ټول هغه کسان دي چې د لیکوال هملاسي دي. یو هغه څه دي چې د لیکوال او د لیکوال د هملاسو لخوا د متن د وړاندې کولو لپاره او د متن د یو ډول ځلولو لپاره استعمالیږي. دته پری ټکست وایي، یعنی متن په دغه شانو باندې یو ډول ولاړ دی. د دې ترڅنګ د همدغه متن باندې ځینې داس شیان دي چې اصلا شاید په دغه کتاب کې نه دي، کره کتنې دي، د لیکوال مرکې دي، د ناشر اعلانات دي. دا ټول هغه څه دي چې دا هم د متن رسولو کې مرسته کوي، د متن سره په یو ډول تړلې دي. نو نشو کولای چې دا بیخي له متن نه پردي وګڼو، مګر نشو کولای چې په متن کې داخل هم کو. او د ژونیت د مفهوم د پیدا کولو یو هدف هم دغه شی و چې دغه مواد چې خواره واره پراته دي، او زه نه پوهېږم چې څنګه یې له یو متن سره راغونډ کما، نو د دې دپاره د پاراټکس مفهوم را جوړول د دغو موادو د یو ځای کولو د یوه هڅه ده چې دغه ټول مواد ته په یو نظر وکتل شي او د علمي څېړنې ساحې ته یې راوړي.
استاد منلی، پاراټکس خو یو فرهنګي مفهوم دی. که راشو ادبیاتو ته، په ادبي بحثونو کې له پاراټکس څخه استفاده کولای شو؟ مثلا موږ د پاراټکس په بحث له پوهېدو پرته هم د کتاب د پښتۍ ماهران لرو، د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو، د سریزو او تقریزونو پیسه کې د کتاب په باره کې د مرکو پیسې کې یا د داسې نورو مسایلو پیسې کې چې تاسې لماته نور هاخوا ته مواد وایست، په دې څه کې خو موږ تجربه لرو، یوه خپله پخوانۍ یا اوسنۍ تجربه، دغه ژونج چې څه وایي له دې نه څنګه استفاده وکړو؟ هغه کومه خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژني؟
د علمي څېړنو عملي فایده همیشه همدغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي هغه یو وخت چې د علمي څېړنو ساحې ته ور ننوځي په شعوري ډول کیږي. نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول موږ کوو، که په هغې باندې موږ علمي نظر واچوو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو، موږ بیا هماغه وسایل په یو بل ډول کاروو، او هغه څه چې کیدای شي موږ په تصادفي ډول کارولي او ډېر ښه چلېدلي، که موږ یې په مفهوم پوه شو، که موږ یې په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځای کې څه معنا لري، نو کیدای شي چې هماغه شیان موږ نور هم ایجاد کړو. عملي فایده د دغو شیانو که چیرې عملي فایده څوک لټوي، هغه به په دې کې چې موږ دغه وسایلو ته توجه وکړو. مثلا د لیکبڼې دي، که زموږ مجلو ته وګورو، د افغانستان مجلې، په هره پاڼه کې تقریبا لیکبڼې به سره بدلیږي. دا په دې معنی ده چې د مجلې کمپوزونکی په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپلو لیکبڼو د خزانې غنامندي ښیي. خو کیدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبڼو استعمال د دې لپاره چې خاص ټکی ته د لستونکي نظر راواړي. نو دلته د لیکبڼې استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري. په اکثرو کتابونو کې کله چې یو مطلب مهم وي، یا په کګو حرفونو لیکل کیږي، یا په غټو حرفونو لیکل کیږي، یا په لیندکیو کې لیکل کیږي، یا ورلاندې خط ایستل کیږي، مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوي دي او هغه څه چې ورلاندې خط ایستل شوی دی، د لستونکي دپاره یو وړ توجه نه راجلبوي. نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم، د دغې تکیې اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي. نو د دې په ځای چې زه تصادفي یا یو یا بل استعمال کړم، زه کولای شم چې دغو مفاهیمو ته په پام سره هغه څه استعمال کړم چې د متن دپاره مفید واوسي. د کتاب سریزه، که چیرې د کتاب سریزه هم دومره وي چې دغه کتاب پلان لیکلی او ښه کتاب دی او ما ورسته زما خوښ شو، ولې نه؟ کیدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښیږي د شاګردانو دپاره هغه د خوښول وړ واوسي. یو څوک چې د یو فن ماهر وي او د کتاب په باره کې ښه نظر ورکړي، نور خلک په هغه باندې اعتبار کولی شي. مګر کیدای شي چې همدغه سریزه د کتاب په موضوعاتو باندې رڼا واچوي او د هغې نه هم لوستونکي یو څه زده کړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ یې په عملي ژوند کې کاروو، او سره له دې چې په عملي ژوند کې کاروو، په شعوري ډول موږ په دغه شیانو باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی. دا ټول هغه څه دي چې موږ یې استعمالوو، مګر ځای او ناځای استعمالوو. که چیرې موږ د دغه شیانو په اهمیت باندې پوه شو، د دغه شیانو په هغه وظیفه باندې پوه شو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو دغه شیان په ډېر اغیزمن ډول استعمال کړو. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې د ټیکس او پاراټیکس مفهوم دپاره یوه عملي ساحه پیدا کړو، عملي ساحه به یې دغه وي، مګر په خپل ذات کې دغه یوه علمي موضوع ده چې په خپله د بحث وړ ده او په خپله د انسان د فکر د مشغولولو وړتیا لري.
هندی شاعر رابیندرانات ټاګور د آسیا د لویې وچې لومړنی اوسیدونکی و چې د نوبل د ادبیاتو جایزه یې وګټله. ټاګور د بنګال د یوې منورې کورنۍ غړی و. د ټاګور د کورنۍ غړیو په 19مه پیړۍ او د 20مې پیړۍ په سر کې د هند او په تېره بیا بنګال په کلتوري وده کې لویه برخه واخیسته. د دې کورنۍ نه یوازې نارینه وو، بلکې ښځو هم د بنګالي ټولنې په پرمختګ کې اغیزمنه برخه لرلې ده. د ټاګور د کورنۍ د ښځو په اړه په دې وروستیو کې یو کتاب چاپ شوی دی. نور حال وشماره شیدی راکوي.
د نامتو شاعر رابیندرانات ټاګور کورنۍ په هندوستان کې ډیره مشهوره ده. په هندوستان کې د ادب مینوال او په بنګال کې عام خلک نه یوازې د ټاګور د کورنۍ د نارینه او په باب د معلوماتو لرلو سره دلچسپي لري، بلکې غواړي چې د دې کورنۍ ښځې هم وپیژني او د هغو د ژوند او کارنامو په اړه معلومات حاصل کړي. د زی نیوز له راپور سره سم د خلکو هم دې تندې ته د ځواب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې میرمن چترا دیپ په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی چې نوم یې دی د ټاګور د کاله میرمنې. دغه کتاب لوستونکي په بنګال کې د ښځو د ازادۍ له اوږدې تاریخچې هم خبروي. په نولسمه پیړۍ کې د ټاګور د کورنۍ غړي د دې ازادۍ په مخکښانو کې وي. د ټاګور د کورنۍ چندرامکی او کدامبینی په هندوستان کې لومړۍ دوه نجونې دي چې لوړې زده کړې وکړې او پوهنتون یې ولوست. د دې کورنۍ یو بله میرمن پروتیوا هغه څوک و چې د موسیقي د کمپوزونو د برابرولو له لارې ښځو ته د